وایي داسې هڅې یې پیل کړي چې پر لویو لارو د درانه وزن د کنټرول په هدف نصب شوي تلي ډیجیټلي کړي. د فوایدامي وزیر محمود بلیغ د چهارشنبې په ورځ د خپلو سلو ورځو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل چې دا مهال د تلي مسله د فساد په یو منبع بدله شوې ده. د ژمنه وکړه چې د تلو په اړه به شته مالي فساد له منځه یوسي. له دې وړاندې سوداګرو شکایت کاوه چې په تلو کې فساد موجود دی او د پیسو په بدل کې له قانون نه پرته درانه وزن ته هم اجازه ورکول کېږي چې د سړکونو د ورانېدو سبب کېږي. د فراه ولایت د کرنې مسؤل وایي چې خصوصي سکتور په دې ولایت کې د ګرین هاوزونو یا شنو خونو په برخه کې $10 میلیون پانګونه کړې. د دې ولایت د کرنې رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې 1600 جریبه ځمکه د شنو خونو تر پوښښ لاندې ده. په دې شنو خونو کې 3500 نفر په کاروبار هم بوخت دي.
په دې قسمت کې حدود $10 میلیون پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور یا خلکو د یقینو سرمایه گذاری کړې ده. حدود 3500 کسان په دې سکتور کې په شکل مستقیم
نوموړي زیاته کړه چې شنو خونو په فراه کې د کرنې حاصلات زیات کړي او بزګر دغه حاصلات نورو ولایتونو ته هم لیږي. ښاغلي متین وویل چې د فراه کروندګر دا مهال هر جریب ځمکې څخه په یو کرنیز فصل کې 4 لک افغانۍ عاید ترلاسه کوي. په شمال زون کې د کرنې متخصصین وایي که د باران د اوبو څخه په ښه ډول کار واخیستل شي د کرنې په برخه کې به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. په دې زون کې د کرنې متخصص محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل که د باران او واورې اوبو ته خاورین بندونه جوړ شي یو خوا به د دغه اوبو څخه د کرنې په برخه کې ګټه واخیستل شي بل خوا به پر دغو بندونو د برېښنا وړ بندونه هم جوړ شي. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال په شمال زون کې تر ځمکې لاندې اوبه هم کمې شوي او حکومت باید هڅه وکړي چې د باران او واورې اوبه زیرمه کړي او کروندګر ته ترې کار واخلي. تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 15 تیا پوله، یو ایرو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 93 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایرانی تومان 12 افغانۍ او 90 پوله او زر پاکستانی کلداری 515 افغانۍ.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ورسره دواړه ونیس پروګرامونه چې د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی درته وړاندې کوو. خو تر هغه مخکې یو بل رپورټ لرو. د امریکا متحده ایالاتو او د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې ایران د مرستې په موادو یو بار بیړۍ د یمن بندرونو ته استولې ده. د امریکا متحده ایالاتو له ایران غوښتنه کړې چې د مرستې د موادو دغه بیړۍ دي جیبوتی ته نږدې د ملګرو ملتونو د مرستو مرکز ته واستوي. خو ایران ویلي چې په مستقیم ډول یمن ته مرستې کوي. دا د مسلې نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبری څنګ په حواله له جانا قال کوزی واوري.
ایران د هغې بارغونکې کښتۍ د بدرګۍ لپاره 2 جنګي بیړۍ استولي چې یمن ته بشري مرستې پکې بار دي. د امریکا متحده ایالاتو هم د ایراني کښتیو د څار په مقصد فارس خلیج ته جنګي بیړۍ استولي. د سې شنبې په ورځ خبره هغه وخت جدي شوه چې ایراني کښتۍ د یمن حدایده بندر ته نږدې شوې او ټینګار یې وکړ چې دوی به خپل بار په همدې بندر کې ښکته کوي. د امریکا د دفاع وزارت وان ډګرمن سټیو وارن وایي د امریکا متحده ایالات او د سعودي عربستان په ګډون متحدان چې د یمن د حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو هوایي بمباري کوي د ایران د دې عمل په اړه اندېښمن دي او ایراني کښتۍ قدم په قدم څاري. وارن زیاته کړه د بیره لري چې ایران د یو بل ډول کار پلان لري خو دا مهال مونږ په دې اړه زیات اندېښمن نه یو. د امریکا NBC تلویزیون د دفاع وزارت د چارواکو په حواله وویل چې متحده ایالاتو فارس خلیج ته د آیو جما په نامه د عصري هلیکوپټر وړونکي بیړۍ استولي چې ایراني بیړۍ وساري. د عدن په لویدیځ خلیج کې 4 نورې امریکایي جنګي بیړۍ هم ځای پر ځای شوي تر څو د اړتیا په وخت کې ځواب ووایي. د امریکا متحده ایالاتو ایران ته ویلي چې د شهید په نامه بارونکې بیړۍ دې خپل بار جیبوتی ته نږدې د ملګرو ملتونو لخوا یمن ته د مرستو ټولولو جوړ شویو مرکز کې ښکته کړي خو ایران دا غوښتنه رد کړې ده. سعودي عربستان او د خلیج متحدان هر هغه بیړۍ چې یمن ته داخلیږي لټوي تر څو حوثي یاغیانو ته د وسلو د قاچاق مخه ونیسي. حوثي شیعه ځواکونه د حدایده بندر په ګډون د یمن په زیاتو برخو واکمن دي. ایرانی چارواکو یاغیانو ته د وسلو استول رد کړي او ټینګار کوي چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته اجازه ورنه کړي چې د دوی بارونکې بیړۍ ولټوي. د امریکا متحده ایالات هم نه غواړي چې ایرانی بیړۍ د لټون پرته په خلاص لاس یمن ته مواد انتقال کړي. په عین حال کې ایران نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې د دوی بارونکې کښتۍ وګوري خو امریکایي چارواکو د تهران دا عمل یو پروپاګند بللی او وایي دوی په دې توګه خلکو ته ښیي چې په کښتۍ کې وسلې نشته. د نړیوالو څارونکو په ډله کې جرمن سیاسي فعال کریستوفر هورستل چې مخکې د جرمني ARD تلویزیون ته د خبریال په توګه کار کوه رویترز اژانس ته ویلي د ایران ماموریت په قطعي ډول بشري دی هیچ بیړی زمونږ د کښتیو څار نه کوي. ایرانی بیړی هم باید آزاد پریښودلی شي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره وایي چې ډېر ژر به دا پریکړه وکړي چې د افغانستان د هوایی چلند د تنظیم چارې کومې نړیوالې ادارې یا شرکت ته وسپارل شي. دوی وایي چې یو شمېر نړیوالو شرکتونو خپل غوښتنلیکونه ورته استولي دي او دوی په دې اړه په غور لګیا دي. د ازادي راډیو په خپرونو کې به نن تاسې د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکې ادارې له مرستیال محمود شاه حبیبي سره ځانګړې مرکه اوري په دې مسله باندې. خو سملاسي دوه اونیز پروګرامونه لرو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د لوګر ولایت د مرکز پل عالم یو اوسیدونکي ته ځانګړې کړې ده. قندغه د پل عالم د ښار یو دوکاندار دی. قندغه وایي چې شاوخوا 15 کاله مخکې د لوګر د امنیت قوماندانۍ د تعمیراتو عامر له ده څخه د امنی قمندانۍ د اړتیا وړ ساختماني مواد په پور وړي وه، خو لا تر اوسه یې د پور نه دی ورکړی. هر کوم ځان معرفي کوي مشکله مو وایي.
ما نوم قندغه د ولایت لوګر دوکاندار. له 15 کاله راته خوا کېږي چې د قمندانۍ امنی قمندانۍ لپاره د پوسې لپاره نانبایي لپاره مالا تعمیراتي مواد وړي دي، لکه سیمنټ، شیشه، رنګ او داسې تعمیراتي مواد. او پیسې
قرارداد تاسو څه وخت کړی دی؟
قرارداد هم نه وای، ما دکان وغه بندانی سره مالته ولایت کې زمانه شیشه ولل چې دلته مشه ماته ده ماته به منډي ول چې شیشه ولاګوا کسمټ پکار کې داله سمټ راکاله گچ راکاله شی چې پکارې و لمل دکان ول خپل کور شین په بندانی په نامه ولل خلاصې درته وایم.
دغه مواد چې دی متین خان وړي دی دغه بلونه تاسو سره شته؟
و و شته. دغه متین خان مې یو کاغذ اخیستی چې غره تل کلی چې ول کښ پکې شپې ته ضرورت دی. دغه شری له کومندلې له درکل نه البایي دغه دیوال دغه پوسټ ته
پیسو مواد تاس نوڑی دی
یو لکه شپږ شپږ زر پی
پینزو کال کې یو لک شپږ شپېته زره
نه دا درې کاله کېږي چې امریه ورکوم په دا درې کاله کې لنجه مې دا ورسره چې شی نه ورکوم پیسې ورڅخه غواړم په دوه کالو کې دومره شی راښکه وړي دي
تاسو په دې مطمئن شوي چې دغه مواد واقعا د امنیې قومندانۍ ته وړي دي او د لوګر د امنیې قومندان دا مسله تایید کړې
وو قومندان صاحب ته مې دوه درې واره عریضې کړي دي هغه د عریضې پوت کاپي را سره شته د سارنوالي جال پوت کاپي را سره شته ټول شیان عریضې مې چې کړي ټول پوت کاپي مې له ځان سره ساتلې
بیا بالاخره وروستی فیصله څه شوې امنیې قومندانۍ تاسو ته څه ویلي
قومندان صاحب د امنیې راته فرضیه کولې کله جدي چې دې پیسې خامخا متحان بورکې متین خان ته یو ورځ هغه ته مور واچوله د څه شو د جیل ته یو ورځ بیا بیا ته خوښ ویلې ورکوم قومندان صاحب بالکل ورکوم په دغه هفته کې ورکوم له هغه هفتې نه همدغه شپږم میاشتې بیا تېر شو دا بکه بازي غلطي د سرنوالي نظامي صاحب دا سرنوال صاحب ورته وویل چې په دوه میاشتې کورکې یې ویلي وو که ور مې نه کړه بالکل زه بکه باز غلط پرېبکار چل باز دغه سړی یم دا رزي شاتم دارکم د سرنوال صاحب د نظامي سرنوال صاحب راته لیکلې ده
اوس نو تاسو څه غواړئ
ما دا د کمانډان صاحب افراد ده یا سیمان صاحب ده د کمانډان صاحب خو تر لاس لاندې دي دغه امتن خان خو دې ته باید وایي چې وورو د خلکو پیسې راوړي حکومت نه بس ولې خلکو پیسې نه ورکوي خلک ولې زبرای مزمن ولې زبرای خلک دغه رکن دي خلک چې حکومت نه پاسلا نيسي ولې وګف تک پراته اولاد نه وګیدا نو مجبور چې د حکومت داسې ناروا راسره کې مجبور چې بل اخواته مختوا کم
کسان چې قندغوي چې د لوګر د امنی قومندانې اجراتو سره سره یې ونه شو کړی چې خپلې پیسې ترلاسه کړي خو موږ د قندغه ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجربي سره طرحه کړه
اوس خو دا مشکل داسې ده چې دا پنځه کاله مخکې دا کار شوی دی ایجاب کېږي چې دا امنیه قومندان د لوګر یو پیشنهاد راوړي جلال مآب وزیر صاحب ته چې د حکم ورکړي چې د بودیجې نه هغه مخکنی پیسې ورکړ شي خو انشاءالله
نه نجربي صاحب بخښي په دوه کالو کې د تعمیرات او مواد وړل شوي یعنی پنځه کاله مخکې په دوه کالو پور ده دا یو لکو شپک شپیته زاره او دا درې کاله کېږي چې قندغه د پیسو پسې منډه تړلې کوي او دغه کس د تعمیراتو عامر متین نومیږي متین خان د دوی پیسې نه ورکوي
خو خوب دا وی چې امغه وخت قندغه جان باید وزارت داخلي سره د موضوع شریک کړی وو خو نه دی کړی اوس هم چې تاسو مهرباني کړی دی انشاءالله یو هیئت لیږو لوګر ته د موضوع سیرو بررسی کو او د بررسی د نتیجې چې په لاس راځي مونږ وزیر صاحب سره شریک کو د وزیر صاحب هدایت اخلو کوشش کو چې د قندغه ورور چې دومره لطف کړی دی زورنی کړی دی پولیس ته قرض ورکړی دی د دې پیسې باید اجرا شي خو زما هموطنانو ته داسې پیغام لرم چې پولیس خپل بودیجې لري پولیس خپل قراردادونه لري پولیس هیڅ ضرورت نه لري چې د دکاندارونه د محلاتونه جنس قرض واخلي هموطنانو ته خواهش کوم چې دا کار باید نکوي په هر محل ولایت د کولسوالی د زمون قراردادیان شته که کوم ضرورت بوي باید پولیس د قراردادانونه مطابق د اصول نه جنس واخلي خب بیا هم داسې اشتباه شوی دی په لوګر کې د مغه زمان چې قومندان صاحبان و اغم غفلت کړی دی خدا ورور هم لکه غفلت کړی دی چې په مغه وخت چې قومندان صاحب ته ویلې چې پیسې ما تراکه هغه چې پیسې نه دی ورکړي باید دا ورور وزارت داخله نه ده تفتیش اداره نه 119 لار نه او خپل د وزیر صاحب دروازه په مخ کولو ده که دای چې به هغه په مغه وخت شکایت کې خوښ نه دی شوی بیا مونږ کوشش کوو ان شاء الله دا مسله مونږ حلو تاسو ته او ټول وطنونو ته د دې چې قندغه جان پیسې ورسی مونږ شریک یو د موضوع
نجابي صاحب دا هغه وایي دا قندغه وایي چې دا یوازې نه دی څو دکانداران نور هم دي چې د دوی پیسې د لوګر په امنیه قومندانۍ پاتې یا په همدغه قسمتین خان چې د تعمیراتو امر دی فکر نه کوي چې داسې مسایل وجود لري چې دغه ځینې قراردادیان هغه کسان چې د کورنیو چارو د وزارت په بېلابېلو برخو کې کار کوي لږه استفاده جوي هم کوي داسې موارد لري
خو ما سره چې کوم شکایت راغلی دی په همغه وخت کې هیئت توظیف شوی دی مسله بررسی شوی دی خو اوس چې دا موضوع په لوګر کې شوی دی نن کوشش کوم چې یو هیئت مو لیږو دا مسله د نجدین سیرو و بګورو چې دا واقعیت لري که قندغه جان اسناد او شواهد او مدارک
دوی بلونه او اسناد لري
او د سره بوي ان شاء الله ما دا موضوع گزارش راو ریایت وزیر صاحب سره ز شریک کوم د وزیر صاحب نه هدایت اخلم کوشش کوم چې ریاست محترم تعمیرات ته دا اسناد مونږ هغه ته لیږو رسما چې د دې ورور پیسې ژر تر ژره بعد اجرا شي او پیسې ورسی.
یعنی تاسو دا ژمنه کوئ چې قنداغه ته به پیسې تاسو ورکوي په هغه صورت کې چې د دوی اسناد موثق
په دې صورت کې قنداغه جان اسناد ولري د لوګر زمون پولیس د دینه جنس اخستوي مونږ تاسو ته وطنانو ته او قنداغه جان ته اطمینان ورکوم چې د دې پیسې انشاءالله مونږ د تعمیرات له لارې نه اجرا کوو او دا انشاءالله پیسې اخلي. کوم مشکل نشته خو زما خبره داده چې باید قنداغه جان خپل یو ور په وزارت داخلی نه زما په اداره کې تشریف براوري یو درخواست براوري چې د دې درخواست سره سم مونږ اصولا یو هیئت توظیف کوو.
تاسو څه وخت قنداغه مراجعه او کی څه وخت تاسو وخت لرئ؟
اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو د دې نه شروع هر لحظه چې راځي دا د تفتیش اداره چې د دروازه د دې پر مخ کولاو ده مونږ د په خدمت کې د ټول هموطنانو په خدمت کې زما هموطنان چې کوم مشکل پولیس سره ولري کیدای شي چې هغه موضوع ما سره شریک کوي زه ژر تر ژره حیات توظیفوم موضوع بررسی کوم د چا چې کوم حق وي انشاءالله اغوی تا حق ورسی.
دیره منه نه کور ودم
میربانی دتانم دیره منه نه چه همیز دا موضوع ما سر شریکه زده هموطنان و دتاسو پا خدمت کیم.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0298290020.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د حقیقت څه دی د خبرونه درنو اوریدونکو د زلمو روغتیایي مسایلو په اړه وغوښتل چې د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز سره مرکه وکړو. خغله وزیر که په سر کې د خپل روغتیایي پروګرامونو په اړه چې پراتلونکي کې پلي کول غواړي مکمل معلومات راکړي.
چون موضوع صحت کې از اولویتای دولت وحدت ملی است
دا چې د روغتیا موضوع د ملي وحدت حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او روغتیایي وضعیت او دغه شان د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول معیاري نه دي چې د خلکو ستونزې هواري کړي. نو هغه ستونزې چې موجود دي اول دا چې لا هم د افغانستان 50% خلک اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو او لرو ولایتونو لکه نورستان، روزګان، دایکندي، غور، بادغیس او نور کې اوسېږي. دا یو موضوع. بل موضوع دا د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي ځکه هر کال شاوخوا 3 میلیون ډالر د درملنې دراکه نورو هیوادونو ته ځي. اړتیا ده چې د دې مخونی ولسی او خدمتونه هم معیاري سي. درېیم موضوع ده درملو موضوع ده چې په قاچاقي ډول راځي او بې کیفیته ده او دا چې بې کیفیته ده د خلکو اړتیا نسی رفع کولی. څلورم موضوع ده چې باید اداري سیستم شفاف سي او ځندني اداري پروسیجرونه چې د فساد لامل ګرځي هغه باید له منځه ولاړ سي او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وسي. بلدا چې د ملي وحدت حکومت ته نو مشارکت ضرور دی او هغه مشارکت چې هم قومونه خپل ځان پکې پیدا کړي او ورتیاوی په پام کې ونیول سي ځکه چې دا روغتیایي موضوع ده او دا تخنیکی موضوع ده. نو ځکه اړین ده چې با سوي کسان په سیستم کې شامل کړو او په څنګ کې مشارکت هم پام وکړو. دا لومړیتوبونه دي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو وروستیو 3 میاشتو کې په دې اړه څه اقدامات کړي او په راتلونکو 2 میاشتو کې هم ځینې عملي کړنې په پام کې لرو چې وکولای سو خلکو ته ښه خدمت متونه وړاندې کړو. که څه هم په لنډ مهال کې به د دغه ستونزو حلول ستونزمن وي خو که یو ښه بنسټ هم کښېږدو چې د راتلونکي لپاره او د نورو حکومتونو لپاره یوه لاره جوړه سي چې خدمتونه معیاري او د خلکو ستونزې هوارې سي
و بتونن خدمات معیاري شي او مشکل مردم نگاه سي مرفوع شي.
ښاغلی وزیر اوس د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د ختیځ په نوم یو روغتیایي کمپلیکس جوړوي. که وایي چې د دغه کمپلیکس د جوړولو کار به څه وخت پیل او څه وخت به
کمپلیکس ختیز که در ولایت ننګرهار موقعیت داره؟
ختیز کمپلیکس چی په ننګرهار کې موقعیت لري ځکه د افغانستان ډیری خلک خصوصا په نورستان، کونړ، لغمان او جلال آباد کې اوسیدونکو کسانو ته د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو زمینه نه موجوده او کوي هم نو ارتیاوې نسی پوره کولی. نو موږ احساس کړو چې د یو ځانګړي کمپلیکس جوړول پیل کړو چې دغه څلور ولایتونو د اوسیدونکو ترڅنګ به د نورو ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې هم هواري کړي. د بنسټ ډبرې ایښودل سوي د تدارکاتو بهیر روان دی چې تر درو میاشتو پورې به دا بهیر بشپړ سي. تړون به مشخص سي او کار هم پیل سي چې باید تر راتلونکو دوه درو کلونو پورې د جوړولو کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته چمتو سي.
کار صورت بگیره که در ظرف دو یا سه سال آینده باید ای تکمیل شوه و برابرداری سپرده شوه.
د دغه کمپلکس په جوړولو سره بایا هغه کسان چې پیښور او اسلام آباد ته د درملن لپاره ځي د هغوی ستونزه به هوار شي او ایا دا امکانات به ولري چې د درملن لپاره نور هیوادونو ته د تګ مخه ونیول شي؟
ما امیدوار هستیم که کار صورت بگیره، اما ای زمانگیر است.
موشی لمنیو چی دا کار وسی خدا به وخت اړتیا ولري. اول خو د جوړولو کار دوه درې کاله نیسی، دوهم باید په تدریجي ډول پکې کیفیت او معیار رامنځته سي او وسایل ورته راوړل سي، ځکه په کراچي کې د اغا خان روغتون په 12 کلونو کې د غلطه رسیدلې دی. موشی لمنیو چی قدم په قدم د غیلې ته ورسېجو، خو اده مداده چی اول دغه روغتون جوړ سي او د شاوخوا ولایتونو د خلکو روغتي ستونزې هواري کړي او قرار قرار کېدلای سي چې شاسنتیاوي پکې برابر سي، شه متخصصان ورته او گاوندوی هیوادونو تا دخل کده تک مخوانی ولسی. دا امکان لری خو وقت غواری
رفتن شوا با کشورهای همسایه که امکان پذیر است اما زمانگیر.
په یو نوی اقدام که در افغانستان د امنیت روغتیایی وزارت د ځینې ستونزو له امله په کابل کې یو شمېر روغتیایی مرکزونه تړلي چې له خلکو لخوا یې هم هرکلی شوی دی. که راته ووایاست چې ستونزې څه وي او آیا په ولایتونو کې هم دا پلان لرئ؟
مشکل ایست که وقتی میگم ارزی خدمات معیاري چې د سکتور
خدمتونه معیاري نه ول، کیفیت نه و، او له بده مرغه خصوصي سکتور په افغانستان کې له معیار پرته پرمختګ کړی دی. دا چې د ځینو رسنیو له لارې دوی غټ غټ او غیر عملي اعلانونه کول او خلکو ته یې دا ویله چې هغه خدمتونه چې په نورو هیوادونو کې دي دلته یې موږ په خپلو خصوصي روغتونونو کې لرو، موږ غوښتل چې یوه ارزونه وکړو او په ارزونه کې مو دا وموندل چې دا رښتیا نه دي، اعلانونه یې غیر عملي او خدمتونه یې غیر معیاري وه. د مثال په ډول ویل به یې چې موږ 4 ساعته روغتون یو، خو چې ور بغلو نو تړلې به وه، یا دا چې ویل به یې چې موږ متخصصان لرو خو بیا به نه وه، یا هم د لابراتوارونو په برخه کې لږ تر لږه د هغه مخکینۍ مقررې له مخې هم خدمتونه نه وړاندې کول. نو که دا دولتي وي که خصوصي، موږ باید وګورو چې آیا مسلکي معیاري او عملي خدمتونه وړاندې کوي که نه، آیا افغاني فرهنګ په پام کې نیسي که نه. نو ځکه موږ اړینه وګڼله چې ارزونه وکړو، نو نه روغتونونه چې خدمتونه یې معیاري نه وه هغه مو وتړل تر څو چې دوی حداقل معیار باندې ځان برابر کړي، حتی سیمه ییز هم نه. دوهم مو شاوخوا 40 روغتونونه تنظیم کړل او نومو پرې کړی شو د لومړني تشخیصي مرکزونه، ځکه نه یې عاجله خونه درلوده، نه د عملیات خونه، نه د وینې بانک او نه متخصصین. نو موږ مجبور سو چې دا کار وکړو چې هم دوی اصلاحي او هم نورو ته عبرت وګرځي. نه یوازې په کابل کې بلکې په جلال آباد کې هم دا کار روان دی. تر اوسه نتیجه نه درغلی او دا کار په تدریج سره په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. هغه ستونزه چې موجوده ده هغه د کادر ستونزه ده، ځکه کوم کسان چې موجود دي هغه په شفاف ډول نه دی راغلي. او صادقانه باید وایم چې په دې کار او سیستم سره نسو کولای چې هم شفافیت راولو، هم فساد ورکړو او هم کیفیت شکړو او د غلاس خدمتونه پراخ کړو. مشارتیا وینو چې خپل کدري سیاست ته هم پام وکړو چې د قومونو موضوع ده، هم د مشارکت او هم د وړتیا. نو ځکه دا کسان باید د یو شفاف سیستم له لارې راسي. ټول هغه معیارونه چې موږ پکې په پام کې لرو باید عملي کړو، کنه نو ناشونی به وي.
ان شاء الله تعالی ما میتونیم تمام معیاراتی که ما نظر داریم باید عملی بکنیم، د غیر از اون ممکن نیست.
وزیر سپتاس په افغانستان کې د میندې او ماشومانو د مړین د کچې درټټولو په برخه کې یو درې ورځنی کانفرنس درلود. پایله چه شوه؟
این کنفرانس برازی بود که یک تجدید تعهد دوباره کشورهای تمویل کننده و دونورا را به خاطر به
دا کنفرانس د دې لپاره و چې په دې برخه کې د دونورانو ژمنه بیا را تازه کړو. زموږ د میندو او ماشومان روغتیا په ځنګړي ډول د امیدوارۍ پر مهال او دغه ماشومان مو له سرخکان او نورو ساري ناروغینه ځوریږي او د مړینې کچه هم پکې ډیره ده. نو اړینه و چې موږ یو ځل له تمویل کوونکو سره خبرې وکړو، ژمنه واخلو، د ګډو ستراتیژیو په اړه تفاهم ته ورسیږو چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې به عملي سي. نو دا یو ښه فرصت و چې د عامې روغتیا وزارت ورنه ګټه واخیسته او د ډونرانو ژمنې واخیستې. په ستراتیژیانو سره سلاس و د کابل په نومو یو تعهد لیک هم لاسلیک کړ چې هم افغان حکومت ژمنه وکړه او هم ډونرانو. د افغان دولت ژمنه دا وه چې شفافیت به راوړي او د اداري فساد په وړاندې به مبارزه کوي، خپل اداري سیستم جوړ کړي او تدارکاتي سیستم ریفارم کړي. ډونران ویل په هغه صورت کې چې تاسې حساب ورکوونکي اوسئ، سیستم او پروسیجر مسام او شفاف وي. موږ ژمن یو چې د 2013 کال تر پای پورې په دې برخه کې له افغان دولت سره مرسته وکړو. نو د هغه فرصتو چې موږ په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د ښې روغتیا لپاره ورنه استفاده وکړه،
یک فرصت بود کې مو از استفاده کړیم په خاطر بهبود صحت مادر او اطفال د افغانستان.
د مرستې اندازه معینه نشوه،
هنوز مشخص نیست، با وجودی که وعده کردن که در حدود
تر اوسه پورې نه ده مشخص سوی، که څه هم وعده وکړی چې د 400 تر 800 میلیون ډالر پورې به وي، خو لا هم سمنه ده مشخص سوی، ځکه چې تر دې وروسته ستراتیژیانی پراخیږي او لګښتونه باید معلوم سي چې دغه کار چې موږ په افغانستان کې کوو څومره مرستې ته اړتیا لري. خو دا چې د مالی او تخنیکي مرستې ژمنه موجوده ده او توپ هم د عامې روغتیا په میدان کې دی، نو اوس باید موږ د سم پروپوزل سره ورسو چې دوی تمویل کړي
خدمتشون بره او مو امیدوار سیم کو ویره تمویل میکنن چون تعهد کردن.
خغله وزیرای د بهرنی هوادونو سره داسې کوم تړون موجود دی او یا هم په پام کې لري چې هغه ناروغان کوم چې په افغانستان کې درملنه ناشونی ده به یو مناسب قیمت د درملنه لپاره د غو هوادونو تولاړ شي.
د ای کار مو با کشورای همسایه با وزرای ساتامه مثلا کشور پاکستان
په دې برخه کې موږ پاکستان، هندستان، ترکیه او امریکا د امیر اختیال وزیرانو سره خبرې کړې دي. له هندستان سره د ناروغانو د درملنه پاړه خبرې سوي دي، ځکه ډیری افغان ناروغان چې هند ته د درملنې لپاره ځي د ژباړونکو لخوا دوکه کیږي. موږ او تاسو اوریدلی چې یو افغان خوراکی لفت پورته کړی و او ورته ویلي و چې ستا ایم آر آی مو وکړه. موږ دې ته هم یو ستراتیژي جوړه کړې چې یو شمېر روغتونونه چې په هند کې موجود دي، چې نرخ یې معلوم دی، اندازه یې معلومه ده، خدمتونه یې معیاري دي، نو کار روان دی چې موږ یو 10 روغتونونه مشخص کړو او هغه کسان چې هند ته ځي دلته یې وپوهو چې راسن همغه روغتونونه ته ولاړ سي، چې هم د ژباړې له غمه بې غمه وي، هم روغتونونه ورنه ناسمه استفاده ونه کړي. نو په دې برخه کې موږ د 2-3 روغتونونه په خپله د هند عامې روغتیا وزارت سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی، که څه هم هند ویلي چې د یو شمېر ناروغانو وړیا درملنه به هم کوي، خو دا خبره تر اوسه معلومه نه ده او موږ دا هڅه کوو چې روغتونونه معلوم کړو چې د افغانانو اضافي پیسې وانخلي. په پاکستان کې هم دا کار سوی دی. دا خواجله موضوع ده، خو اصل خبره دا ده چې موږ باید همدا امکانات په افغانستان کې برابر کړو چې افغانان احتیاج نه سي. په دې برخه کې هم د هند او هم د شیخ زاهد په نوم عربي روغتون سره خبرې سوي چې په نږدې راتلونکي کې به پرانستل سي. د اماراتو د دولت ژمنه ده چې د تجهیز، روزنې او دوا په برخه کې موږ سره همکاري وکړي. دا یو لار ده چې د افغانانو ستونزه هوارولای شو. بل له چین سره خبرې سوي، ځکه د جمهوریت روغتون د چین لخوا جوړ سوی دی. هغوی هم لیواله دي چې دغه روغتون تمویل کړي. که موږ وکولای شو چې دغه دوه روغتونونه هم په اوله کې معیاري او خدمتونه ښه کړو، نو له اقل د نیمو هغه افغانانو ستونزه به هواره کړو چې بهر ته د درملنې لپاره ځي.
جلوګیری کړو او خدمتو مشکلش د افغانستان مرفوشه.
وزیر صاحب دروسی پښتنې په توګه غواړم پښتم چې خلک په کتنځایونو، لابراتواري معایناتو او په روغتونونو کې د درملنې له مختلف وضعیت څخه سره ټکوي، چې د خدمتونو په وړاندې فیسونه یو شان او معیاري نه دي. په دې برخه کې تاسو څه پلان لرئ؟
فیسا معیاري نیستن، فیسا هر کس نظر به علاقه مندیش،
فیسونه معیاري نه دي، ځکه دې برخې ته پاملرنه نه ده سوی. هر چا چې هر څومره واخیستې اخلي. یو ګډ دولتي او خصوصي کمیسیون په دې برخه کې کار کوي او چې کله یې تخنیکي کار بشپړ سو، ان شاء الله چې دا به اعلانو او د رسنوي لارې تر خلکو رسو. خو بیا هم اړتیا ده چې دولت جدید څارنه وکړي. که سمه څارنه ونه سي او هغه هم شفافه څارنه، نو ستونزې به موجود وي. دا باید معیاري سي او د ژر معیاري کیږي.
ای باید معیاري شه او ان قریبی معیاري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانه کې ازادي رادیو.com.